د سهار اته بجې شوې. السلام علیکم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په راپورونو کې به واورئ چې تمه ده په کابل کې نن د اعتراض کوونکو د تحسن د خیمو لمنې ټولې او د ښار سړکونه خلاص شي. د ازادۍ مجلې په نننۍ ګڼه کې له کونړي شاعر کاتب شاه کاتب سره د ده پر شعرونو غږېدلی یو.
دا چې مینې ته مې شعرونه لیکلې دي، مخکې مې ولیکل د شاعرۍ نه، پیل مې د مینې شاعري وکړه، وروسته بیا د مینې په شاعرۍ ورغلم، مګر یو اړخ ته ژوند مې همدغه و.
د هر څه وروسته راځي قدرمنو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. پایل کې د خبرونو سرلیکونه. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه، بلکې په سیمه ییزه کچه اقدامات وشي. د کاناډا دفاع وزیر وایي حکومت د افغانستان پولیسو د روزنې لپاره افغانستان ته د کاناډایي پوځي روزونکو د استولو په اړه د ناټو پر غوښتنه غور کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د واشنگټن د نوې اداري سلوک ډیر امیدوارونکی نه دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خپلې سپارښتنې به ډیر ژر ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړي. جیمز ماتیس وایي چې د متحدو ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه، بلکې په سیمه ییزه کچه اقدامات شامل وي. ښاغلی ماتیس تېر ماښام د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د څرګندونو پر مهال وویل د دې ستونزې د حل لپاره به د سیمې په کچه اقدامات وشي، او زیاته یې کړه چې په دې اړه خپلې سپارښتنې به ډیر ژر د پریکړې لپاره ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کړي. د رسنیو د راپورونو له مخې ماتیس افغانستان ته د 3,000 او 5,000 ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کوي، څو د افغان حکومت او طالبانو په جګړه کې روان ولاړ حالت مات کړي. د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سجن وایي حکومت د افغانستان په اړه د ناټو پر غوښتنه غور کوي. د وویل ناټو ورڅخه غوښتي چې د افغان پولیسو د روزنې لپاره افغانستان ته روزونکي ولیږي. سجن دا خبره په هغه غونډه کې پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د کاناډا د دفاع وزارت پر لس کلنې دفاعي پالیسۍ د رڼا اچولو لپاره بلل شوې وه. د وویل کاناډا د افغانستان د پرمختیایي چارو او د امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره مالی مرستو ته دوام ورکوي، خو د کاناډا اصلي تمرکز به په عراق کې وي. د شخړو د اواری کمیسیون په پکتیکا ولایت کې تر سلو زیاتې شخړې اواری کړې دي. د دې کمیسیون مشر محمد رسول عادل پرون په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ولایت له مرکز او ولسوالیو سلګونه کسانو د خپلو داوو د حل لپاره مراجعه ورته کړې، او دوی توانېدلې چې په یو کال کې تر سلو زیاتې شخړې حل کړي. د ده هم ویل چې کمیسیون یې زرګونه جریبه ځمکه چې خلکو پرې دعوې لرلې بیرته مستردي کړې دي.
لپینزو زور جربو ډیر ازمکا مو دولتي کړی دا خلیب مټخان ول سولای کې 2000 جرب ازمکا وا چې په دې مسله کې د ازمکا دولتي وا دوی شخصي کړی وا قوله یو د بل په ګټه سره تیر کړی وي.
د ښاغلی عادل په وینا د شخړو د اواری کمیسیون له نورو ارګانونو سره په تفاهم کې د خلکو ستونزې او داوې حل کوي. د کمیسیون تیر کال په پکتیکا کې جوړ شو. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د آسیایي جام د غوراوي د لوبو په لړۍ کې په کمبودیا کې د دې هیواد له ملي ټیم سره د مسابقې میدان ته وځي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړي نور الله امیری د نننۍ مسابقې په اړه ازادۍ رادیو ته وویل،
ټول لوبغاړو او ټیم ډېر ښه آمادګي نیولې ده، نو الکان سل فیصد نو د کمبودیا مسابقې ته تیار دي.
د بلې خوا د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه سبا په وروستۍ یو ورځنۍ مسابقه کې سره مخامخ کیږي. د دې سیالیو لومړۍ افغانستان او دوهمه ویست انډیز ګټلې ده. سبانۍ مسابقه به د یو ورځنیو سیالیو ګټونکی معلوم کړي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د ایران او سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په اړه د امریکا له لوري ورکړل شوې اشاره ډېرې ښې نه ښکاري. ظریف عین حال کې ویل چې امریکا به احتمالا په نهایت کې پر دې موافقې ودرېږي، ځکه چې دا یې په ګټه ده. ظریف پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې په واشنگټن کې د نوې ادارې سلوک ډېر امیدوارونکی نه دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار وار پر دې موافقې انتقادونه کړي او دا یې یوه غمیزه بللې. پاکستان پرون تایید کړ چې په دې هیواد کې دوه تنه یرغمل شوي چینایان وژل شوي دي. له دې درې ورځې مخکې داعش یا د اسلامي دولت ډلې اعلان کړی و چې دوه تنه چینایي یرغمل وژلي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د چینایانو وژل کېدل تایید کړل، خو ونه ویل چې دا کسان چا وژلي او آیا مړي دوی ته په لاس ورغلي دي که نه. څلېرویشت کلن لیزینګ یونګ او شپږویشت کلن مینګ سي تېره میاشت وسلوالو کسانو په کوټه کې برمته کړل. اورسته خبر د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز موافقه وکړه چې د سنا جرګې د استخباراتو کمیټې پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دا کمیټه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو او له روسي چارواکو سره د ډونالډ ټرمپ د نږدې همکارانو د اړیکو په اړه څېړنې کوي. وروسته له دې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی ګوښه کړی شوي رئیس جیمز کومي تېره اونۍ د شاهد په توګه څرګندونې وکړې، پر ښاغلي سیشنز فشار دی چې د سنا جرګې استخباراتي کمیټې ته حاضر شي او په ښکاره څرګندونې وکړي. دې کمیټې پرون وویل چې د سیشنز څرګندونې به چې ټاکل شوې د نن کمیټې ته حاضر شي علني وي. زموږ غږله ازادي راډیو او ری قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه چې د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو له هغه مخکې یوه لنډه خبري برخه لرو. ګومان کېږي چې په کابل کې به د اعتراض کوونکو اکثره خیمې نن ټولې او د خلکو د تګ راتک او د موټرو د ترافیک په لاره کې خنډونه به ورسره لرې شي. د اعتراض کوونکو یوه ویان ازادۍ راډیو ته وویل اکثره خیمې د دوی د کار اغېزمنتوب کموي. تر تېرې شپې ناوخته پورې اعتراض کوونکي په دې نه و بریالي شوي چې ټولې خیمې او که یو شمېر یې لرې کړي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د کابل ښار په یو شمېر مهمو واټونو او چوکونو کې ځینو کسانو خیمې درولي چې له کابل ښاریان له کړاوونو سره مخامخ شوي دي. اعتراض کوونکي په دې خبرې کوي چې له اتو درولو خیمو څو ټولې کړي او څو پرېږدي. د اعتراض کوونکو یو بیان فهیم فطرت ازادي راډیو ته وویل د خیمو شمیر بلش شي چې اعتراض کوونکي په څو خیمو کې راټول شي.
دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اولی است که این خیمه ما اگر
دو نظرونه شته. لومړی نظر داره چې که ثابت شي چې زموږ خیمه د لارو د بندیدو او د شاریانو د کړاو سبب شوي، موږ یې یوې څنډې ته لیږدو څو دا ستونزه حل شي. دو هم نظر داره چې که د خیمو شمیر زیات وي شاید زموږ د کار اغېز لږ شي. له همدې کبله موږ غواړو چې د خپلو خیمو شمیر لږ کړو، خو دوی یا درې خیمې د ښار په ستراتیژیکو برخو کې پرېږدو. د ولسي جرګې منځګړي پلاوی له اعتراض کوونکو او حکومت سره له خبرو وروسته پرون یوه طرحه تصویب کړه چې یوولس مادې لري. د ولسی جرګې د پلاوی د طرحې پر اساس حکومت باید د اعتراض کوونکو قانوني غوښتنې ومني. د ولسی جرګې یو غړي ګل پاچا مجیدی ازادي راډیو ته وویل حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنې منلي او نور باید دوی خپلې خیمې ټولې کړي.
دغه طرحه چې ولسی جرګې جوړ کړې ده نولس کسیز هیئت بلل شي د خیمو ټولولو لپاره چلته نظارت وکړي تر څو خیمې ټولې شي. زه فکر کوم دغه مشکل خو خوشبختانه حل شو.
په کابل کې اعتراضونه په زنبق څلور لارې کې د جوزا د یولسمې نېټې له خونړۍ موټر بمې چاودنې وروسته پیل شول. سره له دې چې تر اوسه پورې څو ځلې ویل شوي چې خیمې به ټولې شي او تمه کېده چې د یکشنبې په ورځ به لرې شي، خو عملا لا هم د پلازمېنې ځینې مهمې لارې د خیمو له کبله بندې دي. ولسي جرګه وایي که اعتراض کوونکي خپلې خیمې ژر ټولې نه کړي، حکومت باید د امنیتي ځواکونو په وسیله هغوی له سړکونو او چوکونو لرې کړي څو د خلکو تکلیف پای ته ورسیږي. افغان سوداګر وایي چې د خیمو له کبله سوداګر د ورځې دوه میلیون ډالره زیان کوي.
په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د کابل په وروستیو پیښو کې ټول ښکېل کسانو سره به قانوني چلند وشي. ښاغلي عبدالله د وزیرانو شورا په پرونۍ غونډه کې وویل د کابل د پرله پسې خونړیو پیښو په اړه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا جدي څېړنې روانې دي. په عین حال کې ولسي جرګې د یوې طرحې په تصویبولو سره له حکومته غوښتنه کړې چې د دې پیښو عملان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي، خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دې ډول اقداماتو د څرنګوالي په اړه حکومت په قانون ماتولو تورنوي. په دې اړه نور حال له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان لوی سرنوالۍ د کابل د وروستیو خونړیو پیښو په تړاو د کابل د دوه امنیتي چارواکو دندې ځنډولي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د دغه پیښو په اړه لا هم هر اړخیزې څېړنې روانې دي. ښاغلي عبدالله چې د دوشنبې په ورځې په کابل کې د وزیرانو شورا غونډې ته خبرې کولې وویل په پیښه کې ښکیل کسان چې د دولت په هره کچه وي مجازات به شي.
در مورد تحقیقات هر
سه موله وای د درې واړو پی خود تحقیقاتو په جریان کې به ان شاء الله هیڅ ډول ناغيړي و نشي او په هر سطح مسولین چې په دې پی خو کې دخیل وي یا یې وظیفوي غفلت کړی وي او یا یې هم په مظاهره کوونکو د ډزو امر کړی وي دې ټولو تر رسیدنه کیږي او قانوني اجرات به وشي.
در مورد صورت خاط گرفت
نوموړي وویل که څه هم څېړنې پای ته نه دي رسېدلي خو معلومه به شي چې چا په دنده کې غفلت کړی او چا په مظاهره کوونکو د ډزو امر کړی دی. د کابل د خونړیو پیښو سره په تړاو لوی سرنوالۍ د کابل د دوه تن امنیتي مسؤلینو امنی قمندان حسن شاه فروغ او د ګارنیزون د عمومي قمندان ګلنبی احمدزي دندې ځنډولې دي. د کابل په خونړیو پیښو کې چې لومړی هغې د کابل ښار زنبق څلور لارې ته څیرمه د یو موټر بم په وسیله رامنځته شوه، سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وروسته د کابل ښار یو شمېر خاریانو د یادې پیښې په غبرګون مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او له امله یې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد علمي زیدیار د زوی په ګډون شپږ تنه ووژل شول او له شلو زیات ټپیان شول. د سالمي زیدیار په جنازه کې بیا انتحاري حملې وشوې چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یادو پیښو په غبرګون کې اعتراض کوونکو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د تحسن خیمې وهلي او د یو شمېر لوړپوړو امنیتي چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. ولسي جرګې هم د یوې طرحې په تصویبولو سره له دولته غوښتي چې د دغه پیښو عاملین دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې دا طرحه د دغه جرګې غړي عبدالظاهر قدیر واوروله.
حکومت مکلف دی هغه امنیتی مسؤولین چې د هغوی د ناسم مدیریت او په دنده کې د بې پروایۍ له امله د دغه خونړیو پیښو د رامنځته کېدو زمینه برابره شوه عدلي او قضایي مرجو ته معرفي او محاکمه کړي.
که څه هم لوی سرنوالۍ د دوو لوړپوړو امنیتي چارواکو دندې ځنډولي خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې په داشان پیښو کې د لوی سرنوالۍ له لوري د چارواکو دندې ځنډول د ستونزو له هواري سره مرسته نشي کولای. له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
دولت دغه دوه شخصیتونه یې تعلیق کړی په داسې حال کې چې تعلیق مجازات دی. مجازات حکمي محکمې به دوسي هیڅ څوک په شمول د رئیس جمهور اکنه لري چې یو څوک تعلیق کړي. امنیتي حالت هم د کابل خراب دی، دغسې چارواکي هم تعلیق کېږي او مثبت اغیزه نه لري، منفي اغیزه.
ښاغلی رنجبر وایي چې اوسنیو حالاتو ته په کتو د امنیتي چارواکو د دندو ځنډول ستونزې لا پسې ډېرولی شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لویدیز مطبوعاتو مخکتنه وړاندې کیږي چې نوریاس نوری چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حملې او له هغې وروسته د راپورته شوو اعتراضونو وروسته د دو لوړپوړو امنیتي چارواکو د دندو د ځنډولو مسلې ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي. د افغانستان جمهوري ریاست د شنبې د ورځې ناوخته په یو بیان کې وویل چې د کابل د امنیت قمندان جنرال شاه حسین فروغ او د کابل د ګارنیزیون د قمندان جنرال ګلنبی احمدزي دندې وروسته له هغې وځنډول شو چې د لوی څارنوالۍ لخوا په څېړنو کې وموندل شو چې دغه دواړه چارواکي د امنیت په ټینګېدو کې پاتې راغلي دي. د امې په یو دیرشمه د کابل په زنبخت څلور لاره کې ټانکر بم چاودنه کې له 150 زیات کسان ووژل شول. د دغې پیښې وروسته مظاهره کوونکي د پیښې په ځای کې راټول شوي او په ښار کې د امنیت ټینګېدو غوښتنه کوله چې وروسته مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه او لږ تر لږه څلور تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. موږ بهرانیان په کابل کې تعجب کوو چې افغانان څنګه له شرایطو سره ځان برابروي خو دوی له دې پرته بله لاره چاره نه لري. د برتانوي ګارډین ورځپاڼې خبریال سون انګل راسموسن چې تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې په لومړیو کرښو کې لیکي، داسې احساس کوم چې کابل زما ښار دی خو پوهیږم چې هغه نه دی. هر کله چې وغواړم ورتلی او ترې وتلی شم خو اکثره افغانان دا کار نه شي کولی. لیکوال د کابل د تېرې چهارشنبې خونړۍ چاودنې ته په اشاره لیکي، درنې چاودنې له خوبه راپاڅولم، د خوب خونه مې ولړزېده او سپیان د باندې په انګړ کې په غپا شول. کله مې چې له بامه کابل ته وکتل یوه توره لړه مې ولیدله چې په هوا کې خپره وه او سړي ته یو څه احساس ورکوه چې چاودنه په کوم ځای کې شوې ده. وروسته ټولنیزو رسنیو د پیښې ځای وزیر اکبر خان وښود. د دی ګارډین لیکوال وړاندې لیکي په دریو کلونو کې چې په کابل کې تیر کړي په سلونو ځلې له دې لارې تیر شوی او وړاندې بیرته د سر خبرې ته راځي چې بهرنیان د افغانانو پر دغه استقامت تعجب کوي. خو دوی باید اشتباه ونه کړي چې ګواکې افغانان بې احساسه شوي بلکې غواړي ژوند ته ادامه ورکړي. د لیکوال په باور داسې نه ده چې افغانان لکه د نورو هغو په څیر چې کم د خشونت له پیښو سره مخامخ دي د خپلو لونو او زامنو پر وژلو ویرجن نه دي بلکې جګړه دومره پراخه شوې چې بل بدیل نه ویني.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکې دوهمه ورستۍ برخه وري.
بعد مرګ پښتانه باید د روزۍ د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کی او دې کار ته چې دا هنري کار دی دې ته باید د خپل خوب برخه، د خپل بچو برخه، د خپل رخصتۍ برخه بیل کې چې دې کې دا کار وکړي.
د کونړ بلبل خپل شیرونه راوروي.
بس چې په خندای غاټ پیدا شي نورې څه کوي، دغه دکاندار نه دی سودا ته نږدې مورځه.
لانډه کایت که وخت وو نور مطالبه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون د هیواد روانو حالاتو ته په کتو سره له ټولو ملي او نړیوالو رسنیو څخه چې په افغانستان کې چاپي، غږیزې او تصویري خپرونې کوي غوښتي چې باید د ملي مسایلو ته د ټولیزو رسنیو د قانون پر رڼا کې پاملرنه وکړي. د ټولیزو رسنیو د شلمې مادې د حکم پر بنسټ خصوصي راډیو تلویزیونونه مکلف دي چې په خپلو خپرونو کې د اسلام د سپېڅلي دین اصول او حکمونه او د افغانستان د ملت ملي معنوي او اخلاقي ارزښتونه او رواني امنیت په پام کې ونیسي. لا ټولو خبريالانو څخه غوښتنه شوې چې د مسلک او مسلکي توپ پام کې نیولو سره خپل خبري ریپورتونه چمتو کړي. ټول هغه ممنوع موارد چې د رسنیو د قانون لمخې تولید، تکثیر او خپرول منع ګڼل شوی دي باید رعایت شي. رسنۍ باید د ملي والی په ټینګښت او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې کارنده ونډه ترسره کړي. رسنۍ باید تاوتریخوالي ته لمن ونه وهي او د بېطرفۍ اصل رعایت کړي. د هرات پوهنتون له مرکزی کتابتون سره د 1300 کتابونو مرسته وشوه. بهیر بنسټ د کتاب د اونۍ د لمانځنې په لړ کې د کتابونو د غبرګولي د میاشتې په 15 نیټه د هرات پوهنتون کتابتون ته وسپارل. د هرات پوهنتون رئیس عبدالله فایز د بهیر بنسټ له مشرتابه څخه د مننې په ترڅ کې وویل د هرات پوهنتون هر کال د کتاب د اونۍ له پیله تر پایه د کتابونو د راټولولو کمپاین کوي. سکل هم بیلابیلو بنسټونو له موږ سره په دې برخه کې مرسته کړې. د بهیر بنسټ د مشر عبدالحق مجرو په وینا ډالۍ شوي کتابونه په مختلفو څانګو پورې اړوند دي او دوی به هڅه وکړي چې نور بنسټونه هم له هرات پوهنتون سره مرستو ته وهڅوي.
د پکتیا د معالی موسیقي د پخوانی اتحادی رئیس استاد رحیم ګردیزی د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه ګلمن دی. وایي د دوی د ادارې تشکیل لغوه شوی. ډیری هنرمندان چې پخوا د اتحادی غړي وو اوس یا له ګردیزه وتلي او یا په کورونو ناست دي. خاغلی ګردیزی اوس په پکتیا کې د اطلاعات فرهنګ ریاست د دروازې د ساتونکو په توګه دنده ترسره کوي. زموږ همکار داود تپان لنډه مرکه ورسره کړي. دا اورېدلو بلنه درکوم.
رحیم استاد، که د پکتیا د هنرمندانو په اړه راته ووایي.
د پکتیا هنرمندان خصوصا ځله موږ په دولت باندې غږ وکړ، په لوړو مقامونو وزارتو باندې، اما هیڅوک د پکتیا محلي هنرمندان ته نه هغه پېنیسي پوه شي، خپل نظر پې ونیسي، یا مثلا هنرمندان ته د هنرمند په سترګو وګوري. نه پوهېږو څه موږ نه پوهېږو که دولت نه پوهېږي او څه خبره خو دا پوهېږي.
وجه څه شی ده؟ دوی تاسو ته څه دلیل وایي؟
دوی خو موږ ته هېڅ دلیل نه څه سوارې موږ هغه هېڅ موږ ته بېرته څه حوال نه ده راغلی، نه د کوم وزارت لپاره طرف نه، نه د کوم لوړو مقامونو له ولایت هېڅ نه راغلی. بس وایو څه سوارې موږ مرکې کړي، څه سوارې موږ شکایتونه کړي، امو د موږ شکایت څوک نه اوري. نه فکرم څه دلیل شي.
پخوا وخت کې تاسو څومره هنرمندان پکتیا کې درلودل؟ مشهور هنرمندان څوک
وو؟ هنرمندان موږ زیات لرل، مشهور هنرمندان لکه مقصود، فدا او پخوانی، او نورم ډیر غنمون شو اخلو وخت ډیر نیول کیږي هنرمندان مشهور هنرمندان زیات هنرمندان لرله ما اوس نه فکرم چې دا هنرمندان ته هیڅ هنرمند په سترګه کتل کیږي نه سره بیخي مې سکیږي ولکه د یو انسان په سترګه زوکور ته کتل دا سه لازم نه ده هر ارګان هر هغه خپل ورزشی دی که د کرکټ دی که د هر شی هغه تشویق کیږي او د هنرمند غم څوک نه خوري هنرمند څوک د هنرمند په سترګه نه کتلی
ستاسو غوښتنه څه ده چې بدوسی
زموږ دا غوښتنه ده چې باید هنرمند د هنرمند په سترګه وګوري هنرمندان تشویق شي دولت یې زوکې وظیفه ورکړي سرپنان لري سرپنا باید ورکړي او د دوی چې کوم مشکل څه ده باید د مشکل واخیستل شي
اوس په پکتیا کې د هنرمندانو غټې ستونزې څه شی دي
غټې ستونزې دغه دي چې دلته په اطلاعات او فرهنګ کې دوی مخکې تشکیل لره تشکیل لغوه شوه ولې لغوه شوه په څه خاطر لغوه شوه دا خو فرهنګ ده فرهنګ کې باید هر شی وي هنرمند وي نقاش وي هر شی باید وي او ما نور هغه شته کې بخښونه شته کې د هنرمند محلي هنرمندان بخښ بکې که ختم ده
ته پخوا د هنرمندانو د ټولنې مشر وې اوس د هنرمندانو ټولنه شته که نهشته
نه اوس نهشته ځای اوس د هنرمندانو مخکې زه مشر وم ارکستر هم دلته به کوم رزل منزل کېده بل موږ ته به مکتوب را لېږه که ولسوالیو کې وو که په خود داخل خود مرکز کې وو موږ به ورغلو ډېر په قدر په عزت اما دا اوس هنرمند ته هېڅ د هنرمند په سترګه کتل کېږي نه زه پخپله دلته اوس فعلاً محافظ یم دروازه خلاص کړه دروازه بند کړه بیا هم ماته د افتخار جده وطن ده وطن مور ده د خپل مور خدمت کوم ماته کوم عیب نشته خو په دې مایسه کېږم چې هر سړی په خپل مسلک په خپل ځای باید واوسي
اوس د پکتیا محلي موسیقي ته یې تاسې په نظر څومره زیان اوښتی داسې دا هنرمندان نشته
والله هنرمندان نشته زیان خو دغه دسه بیخي کوم ورځ لمنځل کیږي هنرمند نشته مخکې ډولونه وله هنرمندان و سازونه و موسیقي به و اوس هیڅ شی نشته لکه مړی چې وړي راوړي دغه شی ده خلاص
حکومت توجه نه کوي
حکومت بیخي توجه نه کړی څو څو واره موږ شکایتونه کړي لوړو مقاماتو اما حکومت بیا هیڅ هیڅ موږ باندې کوم نظر نه ده اچولی
ډېره مننه
مننه تاسو هم کوروان صاحب
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
تاسو د راډیوي مجلې په تیره خپرونه کې له شاعر او لیکوال نظیف تکل سره د مرکې لومړۍ برخه واورېده ښاغلی تکل نن سبا په لندن کې اوسي دی وایي نن سبا په اروپا کې خلک تر شعرونو او کیسو ناولونه ډېر لولي تاسو را بولم د دې مرکې د وروستۍ برخې اورېدلو ته
تکل صاحب یو انتقاد چې په هغو شاعرانو چې له هېواده بهر دي کېږي هغه دا ده چې دوی خو شاعري کوي په هر حال ضرورت دې ته هم شته ده چې دوی ځینې آثار هم محتوا ژباړي ژباړې په مجموع کې ډېرې کمې دي تاسو د اردو وویل فارسي مو یاده کړه دغو دواړو ژبو ته بیخي ډېر آثار راژباړل کېږي او کله چې په اروپا کې یو مهم اثر یا د شعر په برخه کې یا د کیسو یا ناول یا دا چې خپرېږي په څو ورځو کې هغه ژباړل کېږي په پښتو کې دا خو هم ډېره خواره ده تاسو چې هلته له لیکوالو او شاعرانو سره په تماس کې یاستئ داسې فعالیتونه هم شته دي چې شعري ټولګې دي چې ډېرې مطرحې په اروپا کې هغه دې وژباړلې شي یا د داسې لنډې کیسې او ناولونه ده
اردو ته چې هر شی ژباړل کېږي یا فارسي ته ټول پلورل کېږي یعنی څوک یې وړیا نه ویشي هغه ژباړه خو د سړي همدومره وخت نیسي لکه څومره چې تخلیق نیسي ته چې خپله یو شی لیکي لا تر دې ژباړه ډېر وخت نیسي ځکه په دواړو ژبو باندې حاکمیت او دا خصي هم لري او دا چې څه څومره شعر بلې ژبې ته ژباړې څه رقمې ژباړې دا خپله هغه دي چې څومره وخت یې نیسي د هغې نه تخلیق اسان دی یو خوانه درته هلته وخت ونیو د بل خوانه ځکه خو ته خو د یو ژباړن په توګه دې ته اړتیا لرې چې دا کتاب دې وپلورل شي ځکه دا چې ویم ژباړې ته چاپ یم کې ته بیرته په خلکو وړیا وویشي او بیا هم لوستونکی ونه لري زه فکر کوم چې بهرني څه پښتانه چې دي ټول د دې ستونزې سره مخامخ دي ما تر اوسه پورې یعنې خپل مې یو کتاب هم نه دی پلورلی داسې درته ویم او دې کې به تم راځي دې کې به دا ډېر خلک نور هم راځي دا نو ډېره سخته ده چې په دغه ځای کې ته ناست چې ټوله ورځ کار کې کتاب ولیکې هغه بیا وړیا په خلکو وویشي بیا ته سوالداریم ورته کوي چې دا ولوله پښتانه دغه حالت کې دي څومره ډېرې پیسې لري د هېواد کې چې وګوري زه فکر کوم چې شتمن به تر نورو قومونو پښتانه دي خو دغه شتمن تر اوسه پورې ما نه دي لیدلي چې داسې ځای کې دې ولاړ وي چې سینه وډبوي چې زه دغه د کتابونه چې هر چا ژباړلي زه د سپانسر کېږم دا حداقل که دغه ژباړن دغه وخت خپل پې ځای کوي چې ژباړي نو چاپ خدای بل څوک کې چې دا لویه ستونزه ده پښتنو کې تر څو چې دا مارکیټ ګرم نه شي همداسې لکه په نورو ژبو کې چې د کتاب پلورل څنګه دود دی په نورو قومونو کې دا مارکیټ همدومره وده ونه کړي تر هغې به پښتون یعنی ډېر کم به وي دا چې ویژباړي او بیا دلته وړیا وویشي
په دې کې څه فکر کوئ تکل صاحب څومره د دولت رول او نقش مهم دی په دې برخه کې که یوازې تاسو فکر کوئ چې خصوصي برخه کولای شي دوی په ګډه دا کار کولای شي که یوازې خصوصي برخه
د دولت د امکاناتو نه پرته هیڅوک هیڅ کار نشي کولای دې ته باید ډېر کار وشي یعنی یو کلتوري انقلاب باید په حقیقت کې وشي یو کلتوري داسې انقلاب چې دا نور بېخي له پامه وغورځول شي چې څوک چاته کتاب ښه تحفه چې یو څوک چاته ورکوي دا بېله خبره ده ولې په دې تمه باید ونه اوسي چې د عمان د شعر کتاب دې زه وړیا ترلاسه کړم او هغه بیا کوم ځکه دا چې تر څو تجارتي نه شي تر هغې به موږ همداسې پاتې یو او شاته به ځو ګوره دلته د ژباړن هغه یو خدا ده چې وخت یې ورته ونیو دویم دا چې اثر یې خپل نه دی د بل چا اثر یې ژباړلی دی هغه هم وړیا خلکو باندې وویشي نو د هغې نه خدا که ده چې خپل تخلیق وکړي چې لږ تر لږه سل کال وروسته څوک پیدا کېږي او دا کتاب راخلي نو د خپل خو به یي د بل خو به یې نه ژباړلی که نه دا پخپله یوه ستونزه ده ما درته وویل چې دا تر څو حل نه شي د کتاب پلورل دود نه شي پښتون قوم کې دا به همدغسې د مشکل سره منګو تاسو ټول مخامخ یو ګور د نصیر احمد احمدي غوندې ناول لیکونکي کتابونه خلک په هغه کې غواړي په انټرنیټ کې غواړي چې وړیا یې ډول نوټ کړي او بیا یې خپله ولولي که نه د سات پې تېر کړي په داسې حال کې چې دغسې لیکوال په نورو هېوادونو کې هېڅکله دا کار نه کوي هغوی ډېر شتمن دي هغوی داسې ژوند لري چې ډېر مرفه ډېر مرفه ستا غوندې شاعر په نورو هېوادونو کې چې په نورو ژبو شاعري کوي هغه ډېر مرفه ژوند لري هغه یوازې شعر لیکي هغه نور کارونه نه کوي بیا هغه یوازې لیکوالي کوي نور کارونه نه کوي مګر له بده مرګه پښتانه باید د روزۍ د پیدا کولو لپاره یو بل کار ته مخه کړي او دې کار ته چې دا هنري کار دی دې ته باید د خپل خوب برخه د خپلو بچو برخه د خپلو رخصتیو برخه بېله کړي چې په دې کې دا کار وکړي
شاعری په افغانستان کې وسم چې زه د مطبوع نه پښتنه کوم اکثره وخت دوی راته وایي وایي وسم د شعر کتابونه او د کیسو کتابونه خلک غواړي په اروپا کې وضعیت څنګه ده کوم خوا توله درنه ده شاعری خلک ډېره خوښوي که کیسې او ناولونه
هلته ناول او د حتی لنډه کیسه مو د عمر لوستونکي هلته نه لري یوازې ناول لوستونکي لري او ډېرې لري بېخي بې حده ډېر څه شی چې ډېر لوستل کېږي او پلورل کېږي هغه ناول دی
تکل صاحب خبرې مو ډېرې وکړې یو شعر مو راته ولولی
بیا هم همداسې یو سپین شعر درته وایم دا د یو مستند فلم د لیدو نه وروسته په هغه تاثر کې ما لیکلی خدای دې وکړي چې هغه څه چې ما غوښتل چې هغه مې راوړي وي ژوندی مړی نومېږي مال جګړې ورسته ستا بیلا سوتنا چې د ساس یورې پکې ګرځي ولیده خپل بریته د چکچکو وس هم نه درلود ما دا هم ولیدل چې د کوټې بندې دروازې ته لکه تصویر ولاړ وي سر کې دي د ارواو د خنداو شور و ډار دې له سترګو څڅېده چې ماشوم دروازه پرانسته او ته لکه ژوندی مړی له کوټې ووتې
ډېر عالي ډېر عجیب یو تصویر ده تصویري شاعري هم ځینې تخنیکونه لري نو څه چل ورسره کوئ د تصویرونو د ایجاد لپاره تکل صاحب د ځوانان به ستاسو له تجربو نه استفاده وکړي
زما خپله تجربه دا ده چې هر انسان د ژوند په اوږدو کې په خپله ډېر تصویري ژوند لري هر انسان که په دې فکر وکړي چې له ما شاته څه پاتې دي هغه ټول تصاویر دي که څوک یې راواخلي او دغه تصویرونو نه په استفادې سره هم په ژبه کې موږ لرو او هم خپله د ژوند تجربې دي چې تر شا له موږ نه پاتې دي دا د خیال په مرسته ډېر تصویر ورکوي ډېر ښه جوړېږي ما دا تجربه کړې دي او کار څوک یې وکړي یعنی نور دې ته مخه نه کړي چې تکراري شیان کلیشه‌یي شیان راواخلي اغه نه نور اغه لوستون کې لري او نه خوان لري چې سړی هغه کې کنه همدا علت ته چې زمون کتابونه په ځای پراته دي زه په پوره باور سره ویلی شم که دغه شعرونه چې څوک یې اوس لیکي، لکه ته چې لیکي یا د نور معاصر شاعران یې لیکي، که لوستونکي دا مطالعه کې لږ تر لږه دا کتاب واخلي، د ژوند ډېرې تجربې به ترې زده کړي. هېڅ دې ته ویل ضرورت نشته دی چې زه ووایم چې زه څنګه لیکم یا ته ووایې چې زه څنګه لیکم. دی خپله لیکلی شي او همدغه تجربې کولی شي، دا هم په کیسه کې کولی شي، دا هم په شاعرۍ کې کولی شي. که څوک وغواړي لیکوالي وکړي، هم پریمانه کتابونه په دې بازار کې پراته دي. دغه تمه دې نه کوي چې زه خپلې تجربې په هغه ورسره ګډې کړم چې زه څنګه لیکم. دی خپله کولی شي دغه تجربه د همدې کتاب د لوستو نه وروسته ترلاسه کړي.
تکل صاحب یوازې شعرونه لیکي که په نورو برخو کې د کیسو، خاطرو، ځینو نورو مسایلو په برخه کې هم کار کوي؟
ما په وروستیو کې هلته داسې یو ډول نثر لیکم چې دا ډېر هغه ته نږدې وي، ډېر خیالي نه وي، حقیقت ته ډېر نږدې وي. هنری دی ولې حقیقت ته نږدې په دې وي چې ما ورته په خپله هغه ټاکلی چې نن په دغه موضوع کې له خلکو سره غږېږم. یو موضوع یو هغه مې برابر کړي چې هغې کې خلکو سره غږېږم. مثلا عمان په مخه راغی، پوښتنه ترې کوم چې د مثال په طور په ژوند کې د پیسې څومره رول لري، که پیسه دار وای څه به دې کړي وي. دی چې څومره غږېږي ما ته، زه د هغې نه خپل موضوع له هغې نه تکمیلوم. ډېر مې دغسې نثرونه لیکلي دي، غواړم دا هم چاپ کړم په دغه وروستیو کې. دا زه په پوره باور وایم چې دغسې کیسې شته. من کله کله د سوژې د هغه سره مخامخ یو، ولا سوژه نشته دی، دا د ژوند ټوله سوژه ده. هرې برخې ته کته دی خواته وګوري، که دې خواته وګوري، یو شی داسې په نظر درځي چې تا اخلي د ځان سره، خو که ته په هنري سترګو ورته وګورې، ته په هغه سترګو ورته وګورې چې څه غواړې د دېنه، دا ډېرې دي، بېخي ډېرې. دغسې هغه مې لیکلي دي، یقین لرم که چاپې کوم خامخا لوستونکي د نثر هغه ولري، علاقه مندي ولري نثر لوستو سره، نو له دې نه هم شاید یو څه خوند واخلي.
دا اثر هم تکل صاحب جالبه ده، زما لپاره خو په دې هم جالبه ده چې د ژوند د مختلفو مسایلو په حیثه کې د مختلفو کسانو تجربو کې شریکېږي. کله کله ځینې مسایل داسې چې موږ فکر کوو چې دا په ځوان کې ډېر جدي دي او ډېر مهم دي، حال دا چې کله بل اړخ ورته وګورې، هغه څه چې موږ ډېر جدي ګڼو نورو خلکو ته په هغه سې نه دي لکه موږ چې ګڼلی دي. دا به هم جالب وي او ستاسو د نورو کتابونو په څېر به یو ډېر خوندور کتاب وي. یو بل شعر مو ماورو تکل،
دا شعر پیل نومېږي،
مهرباني.
دې سپرلي ته منتظر اوسه، دا ځل مې د روح د سیوري تصویر تا ته درلیږم. ته یې د بریتو سپین ویښته یو یو هماغسې ورته ورکړه، لکه یو وخت چې دې لسکرو زما پر شونډه جوړول. ګوندې وشي چې له دې سره د یوې شپې سحر هم بیرته له سره شي پیل، او ماته د یو شاعر د شاعرۍ د پیل شېبې کاندې را یادې.
ډېر عالي، ډېر عالي، عجیبه یوه تجربه ده. په دې کې ماشومتوب کې موږ دغه لوبې کوو، بریت ځان ته جوړوو، بیا د عمر داسې یوه مرحله راسي چې هغه بریت چې موږ په سکرو جوړولی وې دا تورې وې، بیا بیرته رښتیا هم توره او سپین چې تور ښکاره سي. کور مو ودان، خوشحاله.
له تاسې مننه، ماته مو وخت راکړ، ډېرې خبرې مو وکړې. خدای دې وکړي چې ستاسې د اورېدونکو خوښي شي او لږ تر لږه د ولس دې ته متوجه شي چې دا خلک چې موږ ته کتاب لیکي باید په پیسو یې ترلاسه کړي. زه ځان دپاره دا خبره نه کوم، ما وخت خپل کار کړی دی. زه د دغه هیواد کې د اوسېدونکو شاعر، لیکوال او هغه غم اخیستیم چې د دې تر څنګه چې باید شاعري ورته وکړي، کیسه ورته ولیکي، دا فرهنګ ژوندی وساتي، د روزۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل کار ته مخه کړي. نو دا ټول چې سره ګډ شي په یو نفر څومره فشار راځي، او د نورو قومونو دغسې خلک څنګه ژوند لري، دا سړی به خرابوي. یعنی دا کوي په خپله په دې وروسته پاتې والي پوهېږي چې موږ څومره وروسته په موږ کې یوازې جګړه دود دی، داسې ویم دا په دې ټول پوهېږو، خو په دې څوک نه پوهېږي چې یو بل شی هم شته دی، هغې ته باید مخه کړو. ژوند یو بله معنی هم لري، هغه باید وکړو. هغه معنا یې اوس تجربه کړو په دې پاتې کلونو کې چې افغانستان شته او افغانان شته، باید دغسې تجربې وکړو.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د ژویو په ژبه کیسې له ډېر پخوا دود دي. کیسه لیکوال ماشومانو ته داسې کیسې چې کرکټران یې ژوي وي ستایي. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه جبارخیل لولي، علاوه له دې چې کرکټران یې ژوي دي، ډېر اوچت پیغام هم نغښتی دی.
مګه او پیشوګان او په نوو یو وخت په جاپان کې د شوکین پونوم یو تر باز اوسیدم. د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره، پیاوړې او خطرناکه مګه کب کې اوسیده. شوکین تر باز د خپل سپورت له لرګینې تورې سره ډیرې منډې پسې ووهلې، خو مګه یې امړه څه چې ژوبله هم نکړه. لکه مرغه د تر باز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسبو کار بوخت و. شوکین تر باز په ګاونډي پسې ورغی او یو پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګې له شرې وژغوري. د پیشوګانو روزونکي یوه زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزې خونې منګولې لرلې، خو کله چې زیړه پیشو له مګې سره مخامخ شوه، مګه ورته نیغه ودرېده. زیړه پیشو یې وویروله. شوکین زیړه پیشو په ګونۍ کې واچوله، د ګاونډي کره ورغی. د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه. ګاونډي دا ځل یوه برکه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه. ګاونډي یې ورته وویل، برګي پیشو ډیر کاله د جنگ تمرین کړی دی، خورا ماهره ده، دا به که خدای کول خامخا د مکې غم وخوري. خو برګه پیشو هم په اسانۍ سره ماتې شوه او د پیشوګانو روزونکي شوکین تر باستا خپله تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یې یوسي. توره پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل، او چې په هر کونج کې به یې څه وړه تکه واورېده، خورې به سمدستي حاضر وه. د پیشوګانو روزونکي د تورې پیشو په اړه ورته ویلي وو چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي. دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري. دا به خامخا مګه ونیسي او په منګولو کې به یې چې تکړي. خو تکه توره پیشو هم ماته شوه. کله چې شوکین تر باز له تورې پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه، ګاونډي ورته وویل، اوس نو بل چاره نشته، د دې ټولو پیشوګانو استاد به درکړم. دا عمر خوړلې او زړه ده، خو ډېره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استاد ده. وبه ګورو چې څه کیږي، خدای مهربانه دی. زړه پیشو کمزوري وه، سترګې اثرناکې نه ښکارېدې. شوکین تر باز چې مګې ته کور نشو ور پرېښودلی، بله لاره ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګه چې د وخت په تیریدو سره نوره هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هیڅ چې نه وي لیدلې. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وویرېده. په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولې ورباندې اوږدې کړې. په لومړۍ ګزارې ساور نه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین تر باز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماتې وخوړه، خو زړې میدان وګټه. داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یو ځای کړه او تر باز ته یې وویل، راځه پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان یووړ. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو را پاتې دا پوښتنه وکړه، زه خا پیاوړې روغ را مټیم خو ما مګی ته ماتې ور نه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د موټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګی هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړې وي. برګی پیشو وویل، ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیره لایقه استاذ یې او ډیر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونو هم تکیه نه کیږي. توري پیشو وویل، ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړي دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړي دي، زه ولې پاتې راغلم؟ زړی پیشو توري هغې ته په ځواب کې وویل، ته لویه ماهره یې او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دي کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسرا او ارزو در سره ده. ته چې کله له مګې سره مخ شوې، ستا په زړه کې یوه اسرا وه، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پړسولو اسرا وه، او مګه ستا په دې کمزوری پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پړسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه و، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګ او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې هم دا درې عناصر یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ماته کړم. ازما شاګردانو، زه یو پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یو کلي کې اوسي، هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته وګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکی سبزیجات او واخه دی. دا که په کلونو کې چیرته یوه مګه یا موږک ونیسي، زکم مګي او موږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پالک دي، موږکان سمدستي له هغه کوره وبزي. دا آن په خوب کې په موږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې اوسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، آن د مهارتونو لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
ځوان شاعر کاتب شاه کاتب په کونړ کې اوسي، 13 کلن و چې شاعري پیل کړي. ښاغلی کاتب وایي، ډیر شعرونه مې لیکلي دي او خلکو ما ته د کونړ د بلبل لقب راکړی. زموږ همکار رولا انوري مرکه ورسره کړې او په سر کې د شاعري د پیل په اړه پوښتلی.
کاتب شاه کاتب یم، تجیب عبدالقیوم زوی، د کونړ ولایت مرکز اسداباد ښار کیرالی د کلی اوسیدونکی یم. ډیر وخت کېږي، تقریبا 13 کلنۍ کې مې شاعري شروع کړې ده، او دا غوړه وخت نه را دی خواته شاعری کومه. ډیر شعرونه مې لیکلي دي، داسې شعرونه چې اوس را سره نمشته، خو په وخت سره چې کله تاسې یو خبره وکړه د کونړ د بلبل لقب مې خسته ده، د کونړ د خلکو یو خاصه پیرزوینه ده. په هغه وخت کې چې ما شعر ویلی دی، د خلکو د سترګو نه اوښکې تېرې دي. نه دا فکر زما وجود دا شعر ساتل غواړي، او نه شرایط داسې برابر وو چې موږ خپل شعر وساتو.
لومړی شعر د کومې ویلی وو هغه درته یاد دی کنه؟
فکر مې نه راځي، مګر دومره پوهېږم چې په شپږم سینت کې وم، او هلته ما یو شعر یو چا ته وویو ته مزاحي اړخ یې هم لره، مګر اوس مې په یاد نه راځي، ډېر وخت تېر شوی.
اکثره شاعران چې موږ وینو کاتب شاه صاحب، هغوی کله چې مین شي هغه شاعري شروع کړي. تاسو په څه حالت کې شاعري شروع کړې؟ ستاسو د شاعرۍ د پیل کولو لامل څه و؟
انور صاحب محترم، نه پوهېږم چې اوس زما د شعر آغاز همدغه خبره وه او که نه. د ژوند یو اړخ مې و دا چې مینې ته مې شعرونه لیکلي دي. مخکې مې ولیکل د شاعرۍ نه، پیل مې د مینې شاعري وکړه، وروسته بیا د مینې په شاعرۍ ورغلم، مګر یو اړخ د ژوند مې همدغه و.
او کېدی شي تاسو څه وخت کې شاعري پیل کوله؟ هغه وخت کې لکه اوس چې په هیواد کې کوم قسم جنگ روان دی، هلته دینه ډیر جنگونه و، یو لامل کېدی شي دا دردونه هم وي.
همدغه سی وروره هغه وخت کې د هجرت شپې وي کمپونه او کله چې با شهید دې کم تراول شو یا په ټپی راول شو هغه چغې هغه فریادونه د یتیمانو د کونډو هغه اوس هم زما په غوږونو کې دي. دغه یې وجه وه چې ما اکثره شعرونه د هجرت او په ټاټوبي کې همدغه زخمیانو کونډو یتیمانو د دوی غږ مې پورته کړی دی خپل شعرونه.
من کاتب شاه صاحب دا راته ویلی شي چې کوم کوم صنفونو کې دې شاعري کړې؟ غزل کې، نظم کې، قصیده کې؟
غزلې مې لیکلي دي، نظمونه مې لیکلي دي، آزاد شعر، سپین شعر چې ورته وایي دا مې لیکلی دی، چار بیتې یا څلور ریزي دا مې ډېرې لیکلي دي. او بس شاعري ده، نو چې په کوم طرف کې ذهن برابر شي او د یو شي معنا او مفهوم پکې ښه افاده کېږي په هماغه طریقه باندې.
په دغه شعرونو کې زیات اغیزه د څه شي ده؟ یعنی کومه شاعري دستا عشقی ده که جنگی شاعری پکې شامل ده؟ څه شی ده
انوری صاحب؟ زما د شاعری ډیر وخت وشو او دغه هر کلونه چې تقسیم کې سړی د روسي کلونه د دې 15 کلنې یا 14 کلنې دیموکراسي دغه کلونه چې دي زما په نظر باندې خلق بده سی فکر کوي چې په افغانستان کې ترقی راغله، خوشحالي راغله، خلق تمدن سره آشنا کیږي، دا قصې خلق زاور مډیر کوي کنه دیموکراسي د بیان ازادي. مګر زما د پر د خفغان ډک کلونه دردمن کلونه هم دا دي چې سړی به حتمن جنگونو ته شاعري کوي چې د خلق خپل ولس پر یادونه کوي مناقص کی. اوس یو ځلمه ملي اردو سرباز شهید کیږي، هغه سړی د چا د زړه نه اوسي بیا په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې د هغه انځورونه ما د خلکو ته یو بیت ولیکه، یو بیت مې ناڅا په ذهن لراغی، خدای شته ډېر خپه شوم. ته مې ولیکل چې نور مې انځور داسې یو شی مې لیکلی چې د فیسبوک په صفحه مه ورکوئ، کور کې مې مور د زړه تکلیف لري هغه به مړه شي. نو داسې ده چې سړی پخوا به داسې یو سړی به یو کورنۍ به دردمنه شوه او خپه به شوه، هغه به بیا ډېره په قلار په طریقه باندې مونږ ته خو معلومات دی، دوه درې سپینګیري به خبر کړل چې د پلار خبر کې او سیلی پسې کې نه دا خبره نشته، بس په ننګرهار کې د 14 وشي دلته سړی تللی خپل بچی ډاکټر ته بولئ ننګرهار ته درملنې دپاره، بس هغه دګې نه فیسبوک ته خبرې شي هغه ماشوم په کوم ځای کې پرته یا به ناستې شي وي او سړی خو مړ دی. دا هم یو بد خبره ده چې سړی په اجتماعي رسنیو کې دغسې حالات کوي. بېرته خپلې موضوع ته راشو، نوري صاحب ما بېلابېلو وختونو کې شاعري کړې ده او اکثره شعرونه چې مې دي دا د دې وطن دردونه پکې راټول شوي دي، د دې غمونو زیږنده ده زما شاعري، د دې اوسني جنگ زیږنده ده. او پر وخت کې چې مې شاعري کړې ده د خلکو د زړونو شاعري مې کړې ده، د خلکو خبرې دي زه ځان نه وایم. تاسې خپل زما د شعرونو مینوال هسته او تاسې ته پته چې هر ځای کې مې شعر ویلی ده د وطن دردونه مې پکې نغښتي دي او خلکو ته مې رسولي.
هلم ژوندي لره بل ځینې خلک دا خبره هم کوي چې اوسنی جنگ چې دی دا زیات شاعرانو ګرم کړی دی، د جنگ دواړو خواو ته شاعران دي، یو خو هم نظم لیکي د خپلو طرفداران د ملاتړ د پاره چې جنگ ته وهڅي، بل طرف ته هم دغه شاعران شته دي چې جنگ ته خلق هڅي. تاسو په کومه لیګه کې استه یا تاسو هم د هڅه کړی کله
کا خواته کو دی خواته چې دغه په شعر کې دغه سیوڅي چې یو څوک جنگ ته هڅي، یو څوک دې ته لیوالتیا پیدا کوي چې ټوپک راوخلي، هغه نه شاعر دی او نه هغه شعر ته شعر ویلی شو. شاعر که په هغه طرف کې دی که په دې طرف کې دی، دواړو طرفونو ته بغه کوي چې جنگ بې معنا دی، جنگ بې بنیاد دی، جنگ د وطن د ترقۍ لپاره نه دی، جنگ زمونږ او ستاسو یووالی نه راولي. ډېر جنگونه موږ له څلوېښت کالم جنگ وکړه، څلوېښتو کالو کې کمنتي مثبت نتیجه نه ده ورکړې. هر چا چې جنگ کړی دی جنگ د نورو په ګټه تمام شوی دی، اوس هم د نورو دپاره د نورو د ګټې دپاره کېږي. راځئ چې خپلو کې سره یو شو، د خپل وطن آباد کړو. دغه د شاعر د اوسني شاعر دغه غږ او پیغام دی زه په نثر کې هم په شعر کې.
تاسو کله داسې کوم نظم یا غزل یا شعر جوړ کړی داسې د سولې دپاره چې خلک سولې ته تشویق شي او د جنگ نه لاس والي؟
ډېر شعرونه مې زما وروره مروره، زما وروره طالب جانه، د یو د ادب شیو رانه غواړي دی مور جانه، تاس رحم پر دې ټوپک دی، ماس رحم د پر دې بم دی، سول را ولي خاوند دلته غم دی هلته غم دی، ټول کابل په وینو سر شو، پیښور کې هم ماتم دی، سول را ولي خاوند دلته غم دی هلته غم دی.
ډېر من د سیرت ویل شي کوم عشقي غزل دی لیکلی وی او هغه دی ویلی وی هغه راته مراته وی
کولی چې مې پوهه په معنا د یارانی شي، سترګې د اوښکو ډکې پکې پیمانې شي، زه چې د تصویر له رنګ د زړه د وینو ورکړم، سترګې دې څه بل شانه ښایسته شي پښتنې شي، ولېږي ترې جامونه خمان واړوي په سر،
کلیگی تری جامونه خمان واړوی په سر ستا پراتلو ولې دومره مستی میخانی شي زده د لوزونو د لفظونو نهار جوړ کړم ستا للا سول ویگی دانی 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 شي ویر پترنم کې او خندا پترنم کې ته چې دواړه یو کې ورنه جوړې ترانی شي ستا د مینې تګې شم او داسې جل می واخلی راشم چې سترګې به دې بیا رڼې چینې شي څو چې د آپورې غره ګورې ګورې پخې نه شي څنګه به د کاتب د یار جوړې بهانې شي
ډېره مننه کاتب شاه جی صاحب دا راته ویلی شي چې کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ شو بل کوم کتاب دې چاپ ته چمتو دی که نه
انوری صاحب یو کتاب په دیارلس سوه اتیام هجری کال کې چاپ کړی دی راسا د څپو شو او د راسا څپو د ځانه سره وړی دی اوس یو ټولګه ما سره نشته کله دوستان وغواړي نو اوس مې کار شروع کړی دی چې په یو نوي کتاب باندې کار کوم ځینو دوستانو همکارۍ استاد رغون دی ځینې دوستان نور دي پیدا صاحب دی کاتو کلتور رئیس دوی را سره دغه کتاب په راټولونه کې همکاري کوي یو څه مصروفیتونه هم دي زمونږ ځان ل منتوانېدم چې دا جوړ کړم او دوستان را سره وعدې کړي دي ډېر ملګري دي وایي چې کتاب مالی لګښت په مونږ په غاړه وه خدای دې وکړي چې دغه دوه شعري ټولګه مې چې ډېر اندازه شعرونه دي دا راټول کړم او په خپل ژوند یې چاپ
نه مننه خدای دې وکړي بل کوم داسې شعر لرې چې هغه راته ووایې دلته تا سره سمدستي وي
یو غزل بل دی په دیارلس سوه پنځه اویا کال د شپږمې په دیارلسمه نېټه مې لیکلی چې
دا به د ځوانۍ وخت و البته
وګوره مجنون ته خو لیلا ته نږدې مه ورځه ګل پرېږده چې څه کوي بورا ته نږدې مه ورځه پام کوه مالیاره چې د ګل درته نظر نشي قدر یې کوه دغه ښکلا ته نږدې مه ورځه وګوره بلبلو ته چې څومره ښکلي ښکلي دي وانورې غزل شور او خندا ته نږدې مه ورځه بس چې په خندا یې ګاګ پیدا شي نورې څه کوي دغه دوکاندار نه دی سودا ته نږدې مه ورځه څاڅکي د شبنم یې ما په ښکلي مخ لیدلی دي وګوره نرګس ته خو لالا ته نږدې مه ورځه تا خو یې کاتبه د دنیا چلونه ولیدل مینې ته دې وایه چې دنیا ته نږدې مه ورځه
کاتب شاه جی صاحب اخیره کې شاعرانو ته څه پیغام لري چې څه قسم شعرونه ولیکي
انوري صاحب محترم شاعر چې دې دعوه کوي چې رب العالمین ما ته دا الهام کوي او داسې دا راکړه ورکړه د رب العالمین ده چې الهي ورکړه ده چې یو چاته ورکوي چې شعر ولیکي نو شاعر باید د عقل نه کار واخلي په هغه مجالسو کې په هغه مشاعرو کې برخه وانخلي چې د دې خپل وطن او ولس په تاوان او زیان وي او د داسې ملګرو سره شاعرانو ملګرو سره مشورې وکړي تر څو زه پوهېږم زه شاعر یم زه د خپل ولس هغه حالات وینم چې د ولس د سترګو نه زړونه کلک شوي دي د سترګو نه یې اوښکې د خپل بچي مرګ نه شي ایستی مګر د شاعر شعر دومره زورور دی چې د هغه د سترګو نه اوښکې وباسي نو شاعر کولی شي د خلکو په زړونو کې د وطن سره مینه د سولې سره مینه په خپل منځ کې وروري محبت دې ته خلک راوبولي او دا د شاعر وظیفه ده د اوسني شاعر نو زما غوښتنه او هیله د شاعرانو وروڼو نه دا ده تاسې چې څه کولی شئ هغه په ټوپک نه کېږي تاسې چې په څه کولی شئ هغه په پیسو نه کېږي تاسې چې څه کولی شئ هغه هیڅوک نه شي کولی نو هغه څه چې رب العالمین تاسې ته دغه نعمت تر ډالۍ کړی دی تاسې په سالم ډول باندې ترې استفاده وکړي او د دې خپلې ټولنې د خیر سولې او پرمختګ لپاره په کار واچوي
کابی شاه جی صاحب ډېره مننه په پای کې که راته یو ترنم وکړي ښه به وي
انوري صاحب یو غزل دی زرې خو مې ډېرې دي خو دغه مخ کتاب د عشقي خبره وکړه ځوانان هم د عشقي شعرونه ډېر خوښي بس چې دغه ټولنه هم په دغه ځینو شعرونو ژاړي نور به نه ژړو یو غزل مې انتخاب کړو هغه داسې دی چې یا
نصیب کلا چې خبرې د ګل زده کړم بیا به د اغزو سره یو ځای اوسېدل زده کړم یا نصیب کلا چې خبرې د ګل زده کړم تک د سپوږمۍ په څېر په وریځو کې پټېږي تک د سپوږمۍ په څېر په وریځو کې پټېږي زبه هم په تا پسې د ستورو مزل زده کړم زبه هم په تا پسې د ستورو مزل زده کړم بیا بدا غو سرا یو زای اسے دل دا کھڑا نن زما پا جبا پا قدستا دنا مطوری نن زما پا جبا پا قدستا دنا مطوری کلب دل برا ددی تور لکل داخلا کلب دل برا ددی تور لکل داخلا بیا بدا سو سرا یو زائے اسے دل داخلا راش چڑنو گٹ پرانی زپخ پالا راش چڑنو گٹ پرانی زپخ پالا ہس نچ تاون دے دزڑنو چول داخلا ہس نچ تاون دے دزڑنو چول داخلا بیا بدا غزو سرا یو زائی وسی دل داکھلا زکل پوہی گما دستر گپ خبرو زکل پوہی گما دستر گپ خبرو ململ راتا و گورا چستان قتل داکھلا ململ راتا و گورا چستان قتل داخلا بیا بدا غزو سرا یو زائی اسی دل داخلا تاک پتو پکے دا گل پانے راکھوالے تاک پتو پکے د گل پان رکھوالے زبد کاتب شام زب چل د غزل داخلا زبد کاتب شام زب چل د غزل داخلا بیا بدا غزو سرا یو زائی وسی دل داخلا یا نصیبا کلچ خبری د گل داخلا بیا بدا غزو سرا یو زائی وسی دل داخلا
ډیر مننه حاجی صاحب کاتب شاه الله دې وکړي چې ټول وطن مینه مینه شي په هیواد کې سوله او امن راشي او بیا داسې وانورو چې نن په پلانکیزی کې زمونږ یو عسکر یا بل کوم افغان وژل شوی دی وینه توی شوی ده الله دې په ټول هیواد کې امن راولي
امین تاسو را مننه انوري صاحب چې ماته وخت راکړ
زخت کی وائی
Sarne di prat